سلام وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. طالبانو د افغانستان ټولو خصوصي پوهنتونو ته ویلي چې له خپلو استادانو د هغوی د سویه او تخصص د معلومولو لپاره لیکلې او شفاهي ازموینې واخلي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي لیک سره سم چې پرون رسنیو ترلاسه کړ، د ازموینې به د ځانګړې کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست رئیس کوي. په دې کمیټه کې به د پوهنتونو د شرایطو پانځو سانو د هر ولایت یو استادم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو تمرکز ولري او د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو ریاست لخوا چمتو کیږي. د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو د منظور شو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره د ازادي اروپا مشال څنګه ته دوشنبه ناوخته تایید کړه. په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت دویم سیکرتر توماس فیلډر په یو ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې ډیر امنیت نیول شوی و. د پولیسو چارواکي د دوشنبه په ورځ ناوخته د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوه ورځو خپلې دندې ته نه و ورغلی. پولیسو ویلی د جرمن ډیپلوماټ د مړی د عدلي معایناتو لپاره سفارت د هغه له کورنۍ په تیره بیا د هغه له میرمنې سره په تماس کې دي. راپورونو کې ویل شوي چې په یاد ډیپلوماټ مخکې هم ساکته راغلی وه. د دې خبر تر لیکلو پورې جرمن چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا راپور ورکړی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمه برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا ویلي په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران لا هم جدي دی او اټکل کېږي چې په 2015 کال کې به 4.3 میلیونه خلک چې د نفوس نږدې دریمه برخه جوړوي خوراکي موادو او کرنیزو مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د اداره زیاتوي د اوبو او روغتیا خدماتو لنشتوالي سره یو ځای د خوراکي توکو سخت کمښت د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې کال کې به 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي او 1.1 میلیونه ښځې د عاجلې تغذیې درملنې ته اړتیا ولري. اوچا همدارز ویلي د افغانستان نازک اقتصاد چې د 2023 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لا ډیر کمزوری شو بحران زیات کړی. د پرمختیایي بودیجې محدودیت، بیکاري، د کورنیو پورونه او پراخې بېوزلۍ د نفوس نږدې 8% اغېزمن کړی چې کورنۍ د اساسي توکو او خدماتو د پیرلو توان نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي تهران به له افغانستان سره له ګډو او سرحدي سیندونو څخه د خپلو اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره ټولې موجودې وسیلې وکاروي. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې بقایی ټینګار وکړ چې دا موضوع له هغه وخته د ایران لپاره په لومړیتوب بدله شوې چې افغانستان د بندونو جوړول پیل کړل. بقایی پرون د افغانستان د بندونو د پروژو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل د بهرنیو چارو وزارت د ملي ډیپلوماسۍ د مسؤل په توګه په پرلپسې ډول له ګډو سرحدي سیندونو څخه د ایران د اوبو د حق موضوع د یوې ټاکلې اجنډا په توګه تعقیب کړي. د دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د طالبانو حکومت اعلان وکړ په هرات کې د پاشتان بند کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. دا بند پر هری رود سیند جوړیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي د واکمن لیبرال ګوند له مشرتابه څخه استعفا ورکوي خو د هغه د ځایناستي تر ټاکل کېدو پورې به د صدر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه چې په پارلمان کې د خپل ګوند د استازو لخوا تر فشار لاندې و د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې همداراز اعلان وکړ چې د کاناډا پارلمان به د مارچ تر 24 پورې ځنډول شوی پاتې شي. نظر پوښتنې ښیي چې د جاستن ترودو ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې سخته ماتې وخوري او د هغه د استعفا یو دلیل هم دا ګڼل شوی. 53 کلن جاستن ترودو د 2015 کال په نومبر کې واک ته ورسید او 2 ځله نوره وټاکل شو خو 2 کاله وړاندې د بیو د لوړوالي او د کورونو د کموالي له امله د هغه محبوبیت کم شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین موقعیت په هر ډول راتلونکو خبرو کې ډېر اهمیت لري. بلینکن ټینګار وکړ د جو بایدن حکومت چې د 2023 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ برید وروسته کیف ته میلیاردونه ډالره امنیتي مرسته ورکړې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین په خبرو اترو کې برلاسی دی. نوموړي د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې خبریالانو ته وویل د اوکراین دریز په کورس کې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا به په راتلونکي کال کې د هر ډول احتمالي مذاکراتو لپاره اغیزناک وي. امریکایي چارواکي وړاندوینه نه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې به د جګړې په کرښو کې لوی بدلون راشي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونو التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ټاکل شوی د اسلامي همکاري سازمان وای سي په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 په پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. په دې اړه مول ځینو کارپوهانو سره هم خبرې کړي.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان مرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې طالبان باید ګډون وکړي.
د امریکا د کانګرس د ګډې جرګې لخوا چې مشري یې د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هاریس کوله، په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ بریا په رسمي توګه تایید کړله. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې غنې خزی وای چې د خزو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوی دي.
تا کاله کېږي واده شوی یم. د ما یو خوخو یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شای وخورم یا یو کار وکم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و.
د ایران لسمنان هم تاسو ته رپورټ لرو چې هلته چارواکي وایي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه لسمنان ټول افغان کډوال خپل هیواد ته لیږي. یو افغان کډوال وایي
زمی شنبه پیش تا دیروز یعنی ده یک هفته دو دفعه مرا از کارخانه برده با بازجویی تا حالی که من مزدک دارم. مرا گفتن وقتی ویزت که خلاص شد ایران رو ترک کنی باید.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
رابه شاول مطلب ده ټاکل شوې ده چې د اسلامي همکاري سازمان او آی سی په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 د پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې د وخت له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو ته تګ او یو کال وروسته پوهنتونو ته تلو منع کړي. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتی بلل خو درې کال وروسته نه یوازې دا بندیزونه پر خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي. څرګنده نه ده چې په دې غونډه کې چې د ګڼو اسلامي وادونو د باندنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي طالبان هم بلل کیږي او کنه. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبان باید وبلل شي چې د اسلامي نړۍ دریز له نږدې واوري. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وشي چې له کبلې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګه منع شوي دي. د پالیسۍ چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته پلي شوې د نړیوالې ټولنې او اسلامي عالمانو پراخ غبرګونونه پارولې دي. دا دوه ورځې غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربتوب تر سره کیږي تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د ډیر شوغړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په حقیقي خپل ګډون تایید کړی دی. که څه هم د غونډې بشپړه ایجنډا لا نه ده افشا شوې خو د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې ته سرچینو ویلي چې د دې غونډې یو اساسي هدف دا دی چې پر طالبانو فشار راوړل شي تر څو د نجونو پر زده کړو بندیز پایته ورسوي. خو په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2023 میلادي کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و څو طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستلو ته وهڅوي وایي چې فکر نه کوي طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ډاکټر ایاز په وینا د دوی پلاوي ته طالبانو وویل چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي خو د جلا ودانیو او ترانسپورت له برابرولو وروسته به د نجونو ښوونځي پرانیسي. د له طالب مشانو سره خپل خبرو ته په اشاره وویل
تعلیم پابندی لگول نغاړو خو زمونږ تاثر دا دی چې دوی ذهنان تیار نه دي او د ماليزیا د حکومت کوم نمائندگانو هغه خدا پیشکش هم ورته وکړو چې مونږ تاسو ځرانه استادان به هغه تربیت وکړو خو بیا هم زمونږ احساس دا چې دوی لا دې ته تیار نه دي. امید دا دی چې کا مسلسل د دې سره جو ارتباط عمل جاری دی
د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دغه محدودیتونه غیر اسلامي بللي او د شریعت له اصولو سره په ټکر کې ګڼلي دي. تمره په اسلام آباد کې را روانه غونډه به د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه سره راټول کړي او پر دې پالیسۍ د یو ګډ دریز لمخې به خپل خبرګون ښکارا کړي. تر دې دمه څرګندنه ده چې طالبان به د غونډې ته وروبلل شي او کنه. ځینې شنون کې وایي چې که طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي نو د اسلامي نړۍ له نظرونو به خبر شي. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند نور وهاب چپان یو له هغو کسانو څخه دی چې فکر کوي طالبانو ته باید مخامخ وویل شي چې اسلامي نړۍ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه څه نظر لري.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان مېرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغه ټولو غونډو کې باید طالبان کش کړل شي او هغه کې دوی باید ګډون وکړي او دوی واوري شي د دوی فکر کوم ځای نه نشأت کړی دی چې د افغانستان د نفوسو په نیمایي باندې دوی داسې ظلم کوي چې هغه یې کور باندې واندي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې تمده چې غونډه به یو قوي بیان خپور کړي او له طالبانو څخه به وغواړي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. څارون کې دا غونډه د اسلامي همکاري سازمان لپاره یو فرصت بولي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې خپل کلک دریز څرګند کړي او دا روښانه کړي چې زده کړه د اسلامي تعلیماتو لمخې یو اساسي حق دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ایرانی چارواکو ویلی غواړي د راتلونکي کال تر پای له سمنان ولایت ټول افغان کډوال ستانه کړي. د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونیت سرپرست مهدی آقا براری هم دا شانم تیر ورځ ویلی په دغه ولایت کې څوک نشي کولای له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې مرسته وکړي. د ایران په سمنان او ځینو نورو ولایتو کې میشت افغان کډوال وای ایران د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتو لارې غواړي افغان کډوال ستنیدو ته اړ کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو محدودیتونو په دوام تازه ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکو هجری لمریز کال تر پایا د ایران له سمنان ولایت ټول افغان کډوال وباسي. د ایران د مهر په نامه خبری اژانس پرون یو شنبه د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتی معاونیت د سرپرست مهدی آقا براری له قوله راپور ورکړی چې د بهرنیو وګړو د مدیریت په ویناسته کې د 1404 کال تر پایا له دغه ولایت د ټولو بهرنیو وګړو د راټولولو پریکړه شوې ده. د غیرانی چارواکي همداشان ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم راسته وکړي او په ورته وخت کې خبرداري ورکړی چې له سرغړونکو سره به جدي چلند وشي. د مهدی عقاب خبره په روسي او څولسيزو کې ډیر شمیر افغانان له قانوني اسناد او په ایران کې د ټاکل شو مقرراتو پرته ایران ته ورغلي چې د مسلې په ټکو ډول ډول ننګونې رامنځته کړي او باید د دې عاجل موضوع په اړه پریکنده اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي او څومیاشتو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه او ننګونې زیاتې شوې دي. د ایران په سمنان ولایت کې میشت افغان کډوال عظیم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پارسال هم فروش نان و دیگه اجناس بند کردن و اختاری
هم تیر کالی هم محدودیتونه ولگول د ډوډۍ او نور توکو پر پلوري بندیز ولګاوه او په دوامدار توګه ګوت څندنه کوله چې په سیمنان کې ټول میشت افغانان باید خپل هیواد ته ستانه سي. ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو خو یو چاره مو کوله. اوس شرایط ډیر ناوړه دي. لکه یې وېستلو په هیڅ ځای کې افغانانو ته کار نه ورکوي. ډول ډول فشارونه ور باندې راولي چې ټول بیر خپل هیواد ته ستانه سي.
د ایران د پلازمینه تهران اوسیدونکو فیروز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ازمی شنبه پیش تا دیروز یعنی د هغه هفته دو دفعه
د تیر اونۍ له شنبه ورځې تر پرونه چې یو اونۍ کیږي دوه ځله له کار ځای د پښتون او ګرویژنو لپاره بوتلل. په داسې حال کې چې ټول قانوني اسناد لرم راته ویل چې د ویزې مدته خلاص شوه. لیران باید ستونځي ما ترې پښتون وکړي چې ولی تمدید کوي نه ویل چې لارد سي خپل هیواد ته کار وکړي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو د کډوالو چارو ادارې مشر نادر یار احمدی هم د یک شنبه په ورځ ویلی چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له ایران ستانه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دورو سګن افغانان د سیاسي بې ثباتۍ توتريخوالي او اقتصادي ستونزو لکه ول ایران ته کډوال شول. تر دې وړاندې هم ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه یا د 2025 کال د مارچ تر میاشتې له ایرانه وباسي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio څلر ویش ساته.
د امریکا کانګرس د دوشنبه په ورځ په رسمي بڼه په ولسمشری ټاکنو کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بریا تصدیق وکړ. د کانګرس د جرګې مشري د امریکا اوسنۍ مرستیال ولسمشری او په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ دیموکراتي سیالې کاملا هریس کوله. اغلی هریس د 312 ټاکنیزو پلاو په ګټلو د امریکا د راتلونکي ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ بریا تصدیق کړه. هغه هم دارنګ د 206 ټاکنیزو پلاوی په ترلاسه کولو خپل ماته هم تایید کړه. د اغلی هریس په خبره چې ډونالد ترامپ هم د میاشتې یعنی د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون لمخې د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته د جنوري په 6 د کانګرس دواړه جرګې په ګډه غونډه کې د الیکټرال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو نتیجې تصویبوي. ترامپ په ولسمشری ټاکنو کې چې د 2023 کال د نومبر په 15 وشویل ټولو 538 الیکټرال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو 312 وګټل. هغه د عامه رایو له ډلې هم څه باندې واو یا میلیونه رایې ګټلې وي او تر خپل سیالې کاملا هریس څه باندې 2 میلیونه رایې مخکې وو. په کانګرس کې د ولسمشری ټاکنو د نتیجې د تصدیق به مخکې کلونو کې هم په رسمي او معمول پروسه کې کېده. خو د ولسمشر جو بایدن د بریا د تصدیق پر مهال د ترامپ پلویانو د 2023 کال د جنوري په 6 په کانګرس ماڼۍ باندې یرغل وروړ او له پولیسو سره په خوډب کې د 140 پولیسو په ګډون سلګونه کسان ټپیان شول. د امریکا پولیسو له دې پېښې سره په تړاو 1.5 زره کسان ونیول چې اکثر یې اوس هم په زندانونو کې دي. ګڼ هغه بریدګر په زندانو کې دي خو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یې د بخښلو ژمنه کړې ده. دا ور تر پخوا هغه د کانګرس ودانۍ کپیټل هیل شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا حکومت په داسې حال کې چې پر سوریه د بشار اسد حکومت په مال بندیزونه په خپل حال ساتلی د دغه یواد نوې چارواکو ته د خنیت د څرګندولو لپاره یو لړ محدودیتونه لري کړل. دا محدودیتونه به د سوریه د خلکو د ژوند د شرایطو لخه کېدو سره مرسته وکړي. خو ویل کېږي چې واشنگتن او نور لویدیځ یوادونه ټول بندیزونه لدی سره تړي چې د سوریه نوې چارواکي څه ډول حکومت جوړوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د جو بایدن حکومت په یو اقدام کې چې د دمشق د نوی واکمنانو په وړاندې د شنیات څرګندونه غنل کیږي د سوریې په وړاندې د بندیزونو د ساتلو ترڅنګ د بشري مرستو او اساسي خدماتو د انتقال په برخو کې محدودیتونه کموي. روټرز خبري اژانس د جو بایدن د حکومت لدې پریکړه د خبرو سرچینو په قول وویل چې د دې اقدام هدف دا دی چې د جګړه ځپلې سوریې د خلکو د ژوند شرایط په داسې حال کې خشي چې د متحده ایالاتو د بندیزونو د فشار وسیله هم پر ځای پاتې شي. د روټرز د راپور لمخې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو او د هیئت تحریر شام د لړمحاله حکومت له وخت رسیدو وروسته د واشنگتن د حکومت چارواکو تر اوسه څو ځلی د دې نوی حکومت لغړیو سره لیدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی چې مشي باربرا لیف کوله د نوی حکومت په لومړي ورځو کې د هیئت تحریر شامل مشر احمد شرا سره په دمشق کې ولیدل. له دې وروسته اعلان وشو چې د هیئت تحریر شام د قومندان په اړه هغه لس بلیون ډالری جایزه چې واشنگتن د تیرو کلونو په ترڅ کې ټاکلې و لغوه شوې ده. خو د روټرز پر اساس متحده ایالات لا هم دا ډله چې له القاعده سره خپلې پخوانی اړیکې پرې کړې او د هغه په وړاندې جګړه کړې یو تر هغه راډله بولی. واشنگتن له تحریر شام سره د ترهګری پر ضد مبارزه او د ټولي سوریه د خلکو د استاذي حکومت د جوړیدو په شان برخو کې د همکاري غوښتل کړي. وال سټریټ جرنل راپور ورکړی چې د بایدن حکومت د تیر اونۍ په پای کې له سوریه سره د مرستو اړوند محدودیتونه کم کړل او اعلان وکاو چې دا اقدام به د خزانه وزارت ته اجازه ورکړي چې هغه ډلو او شرکتونو ته معافیت ورکړي چې د خلکو اساسي اړتیاوې لکه اوبه، برښنا او نورې بشري مرستې برابروي. د امریکا د خزانه وزارت ویان چې د سوریه بندیزونه څاری او تعقیبوي د دې راپور په اړه لڅ ویلو ډډه وکړه، نه رد کړ او نه تایید. وال سټریټ ژورنال زیاته کړه چې د بایدن د حکومت پریکړه د سوریه په وړاندې د بندیزونو د پاتې کېدو په اړه دا ښیي چې سپینه مړۍ لا هم د سوریه د نویو مشرانو په اړه اندېښنې لري. د دمشق د موقت حکومت چارواکو ویلي چې بندیزونه د بشار اسد پر حکومت پوری اړه لري او له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده. د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ قطر ته د سفر په مهال د امریکا د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او اروپای اتحادیې بندیزونه د سوریې د کورنۍ جګړې په تعقیب ولګول شول.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګست کولای شي د رادیو پر سپو سربېره زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاست شپه او ورځ یعنی څلیرش ساعته واوري او مطالبې نو ولولې. هم درنګ زموږ فیسبوک پاڼه هم تعقیب کړئ چې هلته هم تازه خبرونه او راپورونه او ویډیوګانې تاسو ته خبرو. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه لیدل کیږي. که څه هم دا تاوتریخوالی عموما د نارینه وو لخوا ترسره کیږي، خو په ځینو مواردو کې خپل ښځې د نورو ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا ستونزه د کورنیو ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښت هم د راپورونو په اساس ناوړه اغېز پرېښی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي رپورت.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړیواله کچه په هرو دریو ښځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واری فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړې دي. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنۍ او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډېرې کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پېښې هم تر سترګو کېږي چې ښځې هم پکښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې نازیه چې د خپلې خوښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپیریال کې د هغې ژوند سخت شوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
تا کاله کېږي واده شوی یم، د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و. له سهار و بجې نه تر څلور بجې وظیفه کې وم، یو دقه کم و زیات فقر کېده. بېځایه خبرې شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه ناراحت کوله.
د میدان وردګو ولایت یو بل اوسېدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
دا دلای میاشت کې دې سره مې جان کړای دی. ته د هدا سدلی چې دی و بل سنه غاګي ګنه کې نو نه چای نه دې دی دی و بل سخرو.
دا ښځې وایي په لری کلیوالو سیمو کې دا ستونزه ډیره عامه ده چې یو نارینه د خپل مور په وینا خپل شزه وهي او ډبوي. د ټولن پو په وینا دا د ناوړه کلتوري دودونو او د شزو پر وړاندې د ناسم نظر سرګندونه کوي چې په پایله کې د شزو ژوند لګونو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د ښځو رواني او فزیکی حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغیز کوي. ټولنپوه احمد الله نوابی د دې ستونزو په اړه وایي:
یو د هلار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړاول دي. باید ښځو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. کچیر دوی یو د بل په وړاندې خوشنط کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د پایلې به څه وسیږي؟ هم د دوی لپاره، هم د نورو ښځو لپاره او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچیانو لپاره، د بچیانو د راتلونکي لپاره. دغه پایلو باندې کچیر دوی پوه شي نو زه فکر نه کوم چې اسکل دوی د یو په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. بل حل لارې روغتیايي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری ښځې د رواني ستونزو ښکار او هغه ته باید منظم سلام مشوره ورکول شي. مشاورین سره دوی باید کینول شي او هغه دوی تخپل د مشورو لاره د دوی ملاتړ وکړي تر څو د نورو خزو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی خپل ځان ته متوجي شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ لمن زوړل. نارینه د کورنۍ یا ټوله کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سره یو شان سلوک چلند وکړي، نو ان شاء الله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول، ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجود اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسي یو د بل خبره اوریدل وسیږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کیږي چې شزې د نورو شزو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې شزې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي او په دې توګه یې په کورنۍ کې آرام ژوند رامنځته کړی دی. د دوی په وینا د ښځو ترمنځ همکاري او د یوې بلې احترام کول د کورنۍ د آرامۍ او ښه فضا سبب ګرځي.
زمونږ کور به شکل د خوشو خوشحالي د کوم مشکل موږ نه لرو. انګور به چې کوم له کار وکي زوره کار په لورګان باندې ده، دا معاملدار ده چې زمونږ موږ بوج نه راوړو. په دې کې بیا زمام کارې کوم په مریض زوم باندې مې وګوره له دوه نس زیاتره حل حق و هم چاره نشه. مشر د کور باید سی پوش وکړي، جنجال زیات نیسی. زه بالله تماسل شم له الله مسئله ډیره سخته ده.
زمان مایشه کله چې زنم ذاتم نو طلبه په دوه فکر کوم چې کله زواده شم یا د خسرګنی کورنۍ ته لاړ شم نو هیڅ کله په وړو وړو خبرو جنجال نه جوړم او همیشه به د صبر او حوصله مندۍ څخه کار اخلم او همیشه به د خپل کورنۍ ته متقابل احترام لرم. نو کله چې زواده شم همدغه ټکی مې په پام کې ونیول چې خپل کارونه په خپل وخت سرته ورسوم، وړو وړو خبرو جنجال ونه کوم. الحمدلله تر اوسه پورې زموږ په کورنۍ کې هیڅ داسې مشکل نه دی. منځ ته شوای کورنۍ تاوتریخوالی نه لرو، ټوله کورنۍ یو بل ته متقابل احترام لري.
زموږ کورنۍ کې خو ماشاءالله خشونت نشته دی. دا خشونت ځکه نشته دی چې دی خپله کومه اشتباه چې څوک کورنۍ کې وکا کنه کله چې ومني خپله اشتباه وای دغه اشتباه زمانه شوی بلې پوی کا چې تا داسې یو کار وکا مثال دا ښه کار نه وه کنه بیا هغه خپل قناعت کا چې زما دغه کار رښتیا هم ښه نه وه خو خیر دی تاسو بخښئ زما یو حساب خراب و د هر چا نه کېږي زمانه هم شوي بخښنه یې غوښتي په یوه بخښنه باندې کار خلاص شوی دی. بس نه
د ښځو پر وړاندې د ښځو د تاوتریخوالي موضوع یوه هغه ستونزه ده چې ډېر وخت په افغان ټولنه کې تر سترګو کېږي خو لږ بحث پرې کېږي. دا ډول تاوتریخوالی معمولا د سواد د کچې د ټیټوالي، کلتوري، ټولنیزو او کورنۍ ستونزو له امله رامنځته کېږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 15 01
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په وروستیو څو ورځو کې درنو واورو او رښتونو لوی لارې بندې کړي او ګڼ خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خو د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې خلک د واورې د ورېدو او رښتونو لپاره خوشاله دي. دوی وایي چې د واورې ورېدو او د ورښتونو زیاتېدل به د دوی د کرنې د حاصلاتو لپاره ګټور تمام شي او په راتلونکي کال کې به کافي اوبه ولري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
که څه هم چې د واورې ورښت پر مهال د ډېرې لارو بندېدو په وجه خلق ستونزو سره مخ کیږي، خو بیا هم نورستانیان وای روان واورو باران هیلمن کړي چې راتلونکي کال به آباد وي. د وانت ویګر ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار ازادي راډیو ته وویل
بيخي وچکالي او الحمدلله دا دریم ورځ چې باران وریږي. اول ورځ خو باران او دریم ورځ چې دندس واوره ده، بس تر اوسه پورې خیر او خیریت ده. زمونږ ویګل په طرف خلار نه دی بند شوی دی او خسته واوره وشو او الحمدلله خلک ټول خوشاله دي، آرام او رامید ان شاء الله کال آباد ده.
د همدی سیمه یو بل وسیدونکو رحمت الله وای د تیرو څو کلونو پر لپسې وچکالی ورته باغونه کښتونه او څاروي سخت ځپلی دي او ګڼو کسانو د څارویو د خوراک نشټوالي او د کښتونو سوځېدو لامل خپل څاروي پلورلي چې اوس مهال د څاروي وشمیر په نشت حساب دی. هغه راته وویل خوسګانې واوري او باران ته پکاتو راتلونکي کال به للمزمکه او باغونه پریمانه حاصلات ورکړي او څاروي به هم په خېټه ماړ شي.
الحمدلله په وانت ویګل ولسوالۍ کې تر دې مهاله خېسته بارانونه وشول، واوري وشولې په ډېره زیاته اندازه باندې. هیله من یو چې راتلونکي کال به آباد وي، سوکاله به وي. د دې بارانونو له کبله به د حیوانات لپاره به واخړی وي، فصلونه به ان شاء الله چې په للمی او کاوی خبر زرغون شي.
د ختیځ ولسوالۍ کامدیش اوسیدونکو هم تازه باران او واوري خوشاله کړي دي. محمود شهاب:
خسته واوره، خسته باران، ده خدای عظیم رحمت وو، دومره خوشحال دي خلک چې حد نه سوا. راتلون کې کال ان شاء الله دومې دونو ډک کال ده، د رحمت کال ده، د خدای نو مل لرو ان شاء الله. بارونونه مخشوي دي او خبره خو راغل ده.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای د مرکز پارون په ګډون په ګڼو ساحو کې واوره ورېدلې، خو لامل تر اوسه کومه لار نه ده بنده شوې او دوی هڅه کوي چې دغه لارې د ترافیکو پر مخ پرانستي وساتي. د دغه ریاست مشر مولوی محمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل:
لارو کې دا په الحال بر کوچونه نه درغله، امکان لري چې نیم متر په اندازه کې به دومره یو متر ته دونه رسیدلې او ور رااله، نو صفایي وشو او الحمدلله نورم که راشي موږ ماماده یو.
نورستانیان په داسې حال کې نو پیل شو واورو او باران ته خوختي او هیله لري چې په برکت په راتلونکي کال آباد وي، چې له تیرو دریو ورځو د هیواد په مرکز او شاوخوا ولایتونو کې د واورې او باران اورښت دوام لري.
ستاسو له پیغامونو
د رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتو له لاکې د کاریز د کلي اوسیدونکو یم. دغه مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګریي. دا په څه خاطر بیرته ګریي چې پاسپورټ وچیري یا جینې اخلي؟ دا ولې جینه دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزه مصرف وکړي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري، دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمي میسج درته کړی دی. موږ منځکه صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري ځای ټلیفونونه د پاره زو. اوس په الحال زغره ته راختلې يم، دلته غرته چې راوخی جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالۍ کرتو د علاقې د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. زموږ زحمت کښلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي، سوار سو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولې دي، بانکي جهاني ګرځولې دي او که ستاسې پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي، موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه هم کړي دي، بچان راپسې دي، نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ غږ نه اوري، موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د نیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وای په 2023 کال کې مودو کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو را کم کړی دی.
نظر به سال قبل په مراتب کشت
د کوکنارو کخت د پروسه کال په پرتلا څو برابر ډیر شوی دی. س کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کخت ترڅنګ د خخي تولید او بانګو کخت ډیر شوی دی.
په بل راپور کې به واوري چې د کابل خاریان وای د نشئی ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو احتیاط ډیر سوی دی.
دولت پښتنه نه ده کړی، دا اوس هم تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه کار چارو کې خپل د کار بوتکا خرڅېږي.
دا چې معتاد میندو څخه زیږیدلې ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او یو معتاد مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نشي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وهي، جاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کېدای شي چې تبه ولري، د خوبي مور سره لري. همیشه ماشوم کېدای شي اختلاج یا حمله ور باندې، جټکي ور باندې راشي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې انور او اکرم دواړه د یو بل انډوال واده ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډېږي. دا چې انور ته ولی درد ورغی او رسته څه پیښ شول دا به په ډرامه کې واورو.
ونه یا غس دی و شرمولو چوب شنو
ولی چوب شو
والا کانو دا لونه دی چانه
هله درد چې زو پاسه دی را پرې کړه کماکله د چا په کار کې څه کار لري ته بل واده دی دوی په یې او کاری یاره خې ویلې دی چې تر بیا خل دوست او خيار دښمن کده.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په 2024 میلادي کال کې له نشئی موادو سره مبارزه کې بریالي و او د کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو یې راکم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د کوکنارو لکخت سره د مبارزې او بزګرو ته د بدیلو کښتونو په برخه کې د دوی هڅې د دې سبب شوي چې د بزګرو ژوند ښه شي. خو تحلیلګران وایي چې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جامع پروګرام نشټوالی د دې سبب شوی چې د طالبانو تر درې کلنې واکمنۍ وروسته بیا هم د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته په 2023 میلادي کال کې هم هغوی د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل مشر د فرمان عملي کولو ته پام اړولې دی. خو د تیرو دوو کالو برعکس په دې کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په تیر میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، نشئی موادو د تولید په مخنیوي او معتادینو د درملنې په برخه کې بریالي و. د طالبانو د حکومت مرستیار ویان حمدالله فطرت وایي د دوی د پروګرامونو عملي کېدل د دې سبب شوی چې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښت د بزګرو تکیه راکمه شي.
د مسکرات او نشیتو کو پر وړاندې د مبارزې عالی کمیسیون ایجاد شوی ده. د کوکنار او نشیت بوټو د لمنځوړلو هڅې شوی دي. د دهقانانو سره ملاتړ او د بدیل کښت او معیشت برابرولو په برخو کې مرسته شوی ده. د نشیتو کو د روزدو کسانو راټولول او د غوی درملنې ته جدي پام شوی ده. د کاچاک مخنیوي او د غوی پر وړاندې جدي اقدامات سره شوی دي. دغه تدابیر د هیواد په کچه د نشیتو کو د لمنځوړلو په برخو کې مهم ګامونه او د خلکو پر ژوند او معیشت باندې مثبت اغېز کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشئی موادو سره په مبارزه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د یو راپور په خپرولو سره وویل په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او تریاکو تولید 10% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو د کوکنارو د کښت بیا ډیرېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. د کورنی چارو وزارت نشئی موادو د سروې په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت کمزوري د دې سبب شوی چې بزګران بیا د کوکنارو کښت ته اړسي.
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتله څو برابره ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خښې تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی. دا کښت په خاص ډول په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې څو برابره ډیر شوی دی. هغه بزګران چې کوکنار کری او یا د نشئی موادو قاچاق کوي له اقتصادي پلوه هیڅ تاوان نه دی کړی، بلکې څو برابره ګټه یې کړې ده.
د طالبانو حکومت داسې مهال د بزګرو د ملاتړ جلبولو او هغوی د ژوند ښه کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د کوکنارو د نوي فصل له پیل سره هغو ولسوالیو ته نور نظامیان استولي چې پروسه ښکال ډیر کوکنار پکښې کرل شوي وه. ملګرو ملتونو هم په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې معتادین ډیر شوي او له هرو درې کورنیو څخه یوې کورنۍ ته د نشئی موادو له امله زیان اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په 2023 کال کې مو د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو راکم کړی دی.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
صدا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړه زکه مې سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړه غاونه د مونږه خراب کړه
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک وي درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشي توکو د کښت نشي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل خاریان په ښکاره د نشي موادو خرڅېدلو په تیر بیا نشي ګولیو په اړه شکایت کوي. کابل خاریان وایي چې په ورستیو میاشتو کې د نشي ګولیو پیدا کېدل اسانه شوي او بای هم ټیټه ده. له همدې عملیه په ځوانانو کې استعمال ډیر شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي هم دا مني چې په دې ښار کې نشئی مواد خرچیږي او دوی په ورستی کال کې د نشئی موادو درې زره خرڅونکي نیولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پخوا برعکس اوس د کابل په هغو سیمو کې ډله ډله معتادین لیدل کېږي چې پخوا به لیدل کېدل، خو بې سرپناه معتادین اوس هم له خلکو ګوښه د ښار په کنډوالو او وړو کوڅو کې خپلو نشو ته دوام ورکوي. کابل خاریان د دې کار دلیل د نشئی ګولیو احتیاط بولي. دوی په وینا د تریاکو، هیروینو او خیخې نشه د دود په بڼوي او بل دا چې دا ډلیز نشه ده، خو نشئی ګولۍ یوازې او په پټه خوړل کېږي. د کابل خاري اوسیدونکی جبران وایي اوس ځوانان تر نورو نشئی موادو نشئی ګولۍ ډېرې خوښوي. د کابل خار د اوسیدونکی وایي د دې کار علت دا دی چې نشئی ګولۍ اسانه ورسانه پیدا کېږي.
لارکل مردمای
په مهمه ډول معتادین ستا خداس معتادین هم سچ نه پیژندل کیږي، ځکه چې دوی د نشي ګولیو شراب او نور موادو نشکوي.
شراب چیزا است.
د کابل خاریو بلوسیدونکو مرتضی وای چې د نشي موادو خرڅونکي په ښکارا پر ځوانانو باندې نشي ګولې خرڅوي او څوک یې مخه نه نیسي.
دولت پختنه نه دا کړی دا اوس مخ تاسو وګورئ په دا نږدې سیمه کارچار کارسی کې خپل دا ټاپ جټ کا خرسیږي.
هغه خبرونه چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر اکسپان خبريږي هي چې د نشي موادو د نیولو په ډیرو پیښو کې نشي ګولې نیول کیږي او شمیر یې لکونو ته رسیږي. د کابل ښار د امنیت قومندانې له نشي موادو سره د مبارزې مدیر موسی کلیم عظیمی وایي چې په دې ښار کې د نشي موادو ډیر خرڅونکي فعالیت کوي او دوی یوازې په تیر یو کال کې د نشي موادو سلګونه خرڅونکي نیولې او محکمو ته یې سپارلې دي.
په تیر یو کال کې در 3000 زیات کسان محکمې ته سپارل دي چې کوم څوک د مواد مخدر پروشي کوي په کابل ولایت کې. اوس د دې تعداد ډیر کم شوی دی او دغه د مواد مخدر چې کوم پروشو استعمال دي دا به د صفر درجه ته راټیټ.
د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه تر لاسه شوی شمیرې ښیي چې په دې مرکزونو کې ډیری داخله بستر هغه معتادین دي چې لږ تر لږه په تیرو دریو کلونو کې دوه درې ځله په دې مرکزونو کې بستري شوي دي. د دې مرکزونو روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې نشئی مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي، له همدې امله دا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د کابل خاریان وایي د نشئی ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو احتیاط ډیر شوی دی.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترونه اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وساته د سهار د شپږ وڅخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میرمنو زیږون د روغو ښځو په پرتله سخت او ستونزمن وي، او د دې ډول میرمنو تازه زیږیدلي ماشومان معمولا د مور په خېټه کې معتاد شوي وي چې تر زیږیدلو وروسته ډیر زاړي، بدن یې درد کوي، د مور شیدې نروي او سخت تبه لري. دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان نور له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، او یو معتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص او د پوهنتون له استاد ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده. ښاغلی شریفیار په پیل کې په نویو زیږیدلو ماشومانو کې د سندروم په اړه معلومات راکوي.
هغه میندې چې معتاد وي یا مخدره موادو باندې روږدي وي، کله چې د هغوی ماشوم پیدا کیږي یو تعداد اعراض علائم شدید ورکوي چې دغه حالت ته نیوبارن ویډراول سنډروم یا د نوي ماشوم ویډراول سنډروم ورته وایي.
په ماشومانو کې د نشې له امله د سنډروم نښې نښانې کومې دي؟
اکثر ماشومان اول خو په پیدایش کې دوی داسې وي چې کېدل شوي چې تنفسي مشکلات ولري، د تنفس بندش ولري، او د دوی ولادت هم ډیر په مشکل باندې او اوږد ولادت وي. بیا د ولادت نه وروسته دا ماشومان د دې سندروم علامې داسې دي چې اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وهي، جاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کېدای شي چې تبه ولري، بې خوبي مور سره لري. همیشه ماشوم کېدای شي اختلاج یا حمله ور باندې، جټکي ور باندې راشي، او مختلفې ستونزې ماشوم لري. ماشوم تیسم نخوري او بالاخره ډیر نارامه وي، مخرشي اراز علائم د دې ماشومانو دغه دي.
ډیرې معتادې میرمنې په کلیو کې د کلیوالو قابلیت تر نظر لاندې لنګون کوي. داسې یو حالت خپل مور او ماشوم ته څومره ګواښته؟
په اطرافو کې او کلو باندو کې بدبختانه چې صحی مرکزونه هلته لاسرسی نه وي، هلته ډیر نه وي، او یا خلک دومره علمیت نه لري. په اکثره اطرافي منطقو کې معتاد میرمنې زی او یو قابلیت یا په کور کې قابلیت کې یا قابلیت ځي چې هغه قابلیت به پدې کې دومره ډیر مهارت نه لري، ځکه د دې ښځو خطرناک وي. دا ښځې چې وي کله چې معتاد وي، اول خود دوی دا ولادت ډیر اوږد وي، ځکه د دوی کوم مایع چې امنیټیک مایع ورته وایي چې ماشوم په هغه مایع کې ژوند کوي، هغه مایع د دوی کم وي، نو ماشوم یې خشک یا وچ وي او پیدا کېدنې سخت وي، او بل پیدایش هم اوږدواله لري، اوږد پیدایش لري. همدارنګه کله چې ماشوم پیدا شي هم د فتن فلیډرال سنډروم اخته، او حتی امکان لري چې د تنفس د بندش ستونزې ولري، او تنفسي ودریږي، حتی زړه ودریږي، او ماشوم د مرګ سبب شي. همدارنګه کېدل شي چې مور چون دوی مخدره توکي استفاده کوي، دوی باندې د درد دوایانې هغه یا هغه دواګانې چې د رحم د استرخا یا د پراخېدو سبب کېږي، هغه هم دوی باندې درست تاثیر نه کوي، او بالاخره د دوی ولادت اوږدیږي، او امکان لري چې د خونریزۍ او بالاخره د ډېرې خونریزۍ په وجه د شاک او د کوما او د مرګ سبب شي. یعنی دغه زنانه بالکل خطرناکې دي، دوی باید یو عادي مرکز کې تولد ونه کوي او یا په کور کې وي تولد.
آیا د ټولو معتادو میندو زیږیدلي ماشومان د سندروم له ستونزو سره مخ کیږي او که د ځینو؟
بدبختانه ټولې هغه میندې چې معتاد وي یا د نشهیي موادو څخه استفاده کوي یا په نشهیي موادو روږدي وي، ماشوم یې په ویدراول سنډروم باندې اخته کیږي. خصوصا هغه ښځې چې د ډیرو قوي نشهیي موادو نه لکه اپین یا د اپین د خاندان هیروین یا پوډر چې ورته وایي، شیشه، همدارنګه کرسټل او ټابلیټ کا میتاډون او مختلفې نورې دوایانې چې دوی استعمالوي یا مخدره توکي دوی استعمالوي او په زیات اندازه استعمالوي او ډېر استعمالوي، اکثره د میندې کټول کې چې کله ماشوم پیدا کیږي نو دغه ماشوم په ویدراول سنډروم باندې اخته کیږي.
معتاد مور او د دې کورنۍ ته مو توصیه څه ده تر څو معتاد زیږیدلې ماشوم له روغتیايي ستونزو سره مخ نشي او د سنډروم مرحله په اساني ور باندې تیر شي؟
معتادو خزو ته مې توصیه دا ده چې اول خو دوی چې احتیاط نشي پرېښودلی باید کوشش وکړي چې حمل ونخلي، بیا هم چېرته حمل اخلي نو دوی باید مخدره مواد اندازه کمه کړي، او د اندازې د کمولو سره سره دفات هم باید کم کړي. مثلا اندازې کمول په دې معنا چې مخکې لکه ډېر په زیات مقدار استفاده کول اوس دې د هغې نیمایي یا د نیمایي نه هم کم کړي. او دویم دا چې مثلا مخکې څلور پنځه وارې استفاده کول یا استعمالول اوس دې کوشش وکړي چې دوه ځله یو ځل داسې استفاده کړي، یعنی کم دې استفاده کړي. دویمه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې دغسې ښځې او د دوی فامیلونه باید په دې باندې پوه وي چې اکثره د معتادو ښځو ولادت ډېر مشکل ولادت دی او ډېر مشکلات پېښوي، ماشوم ته هم ستونزې پېښوي او مور ته هم ستونزې پېښوي. دوی باید په یو صحي مرکز کې یا شبخانه کې باید ولادت وکړي. دوی ولادت باید هیڅکله په کور کې او یا یو عادي قابلې سره باید ونه شي، یو مجهزه شبخانه کې چې هلته وینټیلاتور او مثلا د اکسیجن او د میخانیکي تهویه یا دا شیان موجود وي باید په داسې سنټر کې یا مرکز کې دوی ولادت ورکړي، ځکه اکثره کله چې د دوی کوچنی پیدا کېږي په هماغه لور مرحلو کې د دې ماشوم د زجرت تنفسي یا د تنفس د ولاړېدو حتی د زړه د ولاړېدو سبب کېږي چې دغه شیان ورته لازم دي او باید دفتن دوی یو خاص مرکز کې یعنی یوه شبخانه کې ولادت وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي باید د معتادو میندو لنګون په مسلکي روغتون کې وسی.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صابی خبره واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغیرات له وجې په مریض کې عرقي، شعوري، ایسي او رواني روحي تغیرات ایجادوي. نخ نخانی د دې چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه مونږ پیږو چې دا مرګي یا اپلیپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوې دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځ وړي. چې اجرات د منځ لار هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتېږي، هلته د مغز نظم خرابېږي، نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت له لاسه ورکوي.
ترونو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا چې د انور او اکرم دوه نږدې انډیوالاندي او دواړه د یو بل انډیوال د واده محفل ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، لځای ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول ته واده محفل ګډوډیږي. دا چې انور ته ولی درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرما واگرما مودری کا جیت روانی
کان وردا تے دادے وڑاڑی ما
السلام علیکم اگرما ستڑے مشی
خیر اسے تام ستڑے مشی
خدای دے خیر کی جیت روانی
دانو چھ دے خندا خبر دے خیر و ولی بیزے خاندی یار لکه چی بیا دی خب شرابو باندی جان پرسوالای ده که چنگه
اتا زما پرسوال چه کوی در اتا ہوئی چی چیر تروانی
زی یا واده تروانیم
کاخا واده تروانی
گوره تو زمو کروار شا زما زوی پا کور که دای زی تر دوده خوڑه لوروس تا بیر ترازم بیا و تر سهار پوری خب بندار کسره
خدای دانو دیوالی شوا چی تو واده تسی اومانده در سر بیایی
نو تا چنگ پا دی حال که را سر بوزم
اولی ما کلیخ کردی او که پا چلورو نواریم
تو چه نشاشی نو پا چلورو چه چه سام لیوانای در نجور شی
دا خو تو جماعت نده چه پا نشاکی پا نورزم وادو خو میلوی خنده ساتیری او توکی خو پکی می کنا خدای دی خوار که
توکی پکی ایلا دی خو لغتی بندی دی
یعنی زما سخه دی خر یول که
خر خو خده بار وڑی تا چه نشه چه هیت پا خبرم نپویگی پا شرمو با میو شرمو ویو سده
زدارنا ندی شرمو تا خو بیخی لیوانه را نجول که
خسامه ده موتر تا را پورتا شه چه نالخته کیگی
سامه ده 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 در پورتا کیگم ده دروازه خلاصه کم
چه که وی چیز ما دروازه تا راغلی موتر چلوی پر آقا بله دروازه راشه
خاخو ده ده زوره وره پدا بلا دروازه بدرشم
اوف ده ظالم بچه ده ده چومره دیر شراب سخیلی دی ده خودی چوم متر لری بویونا پورتا کیگی ده سی نوی چالتا مو پی جانجال اخته کی وسره
زارکت و کدارنا ایزم ده کیگی تو بوای وازی می نن شراب سخیلی دی تا خونده خونیم زخو ترم دسی مستانه کرسم زخو شرابیم چی خطر آسار جنگ کریم
میز خالی ده رازا چی ها غلطه کینی
سماده در سر جده چی کینی اوف ده موسیقی چونره الوره ده اخو گونه را کانه کده
چی موسیقی در بانده با ده لگیگی رازا چی لگ لری کینو
موکو با لری کینو خدا نور خلق بچه کوی ده ده کدنه سالونو گوره او ده لوی لغ فکرونو گوره
خیر ده لک صبرو که اوس ډوډۍ راوړي او موسیقی بندیږي
یاره دا موسیقی نشم زغملی مغزیرا وخوړل
اوس سړی ودې شرمولو نو دا خو اسانه خبره ده پښې خو یې نه دي راتړلي راځه چې ولاړ شو نو
وروره دا سال دی مغزه مو را وخوړل دا موسیقی ولې دومره لوړه ده دا د انسانانو واده ده او که دي وخاړنو
اوف دیوانا یا آقا سی دیو شرم اولو چپ شنو
ولی چپ شن
ولی کانو دالیوانه دی چا دی
حالا درده چی زو پاس دی را پریکره کمکل ده چا پا کار کی چه کار لره ته بل واده دی دوی پویگی او کاری یارا خی ویلی دی چه تر بیخل دوست او خیار دخمان کدی
سنگ چه کار و سر لرم
و سره تلیوانه یک پسد که ولی ناقه غال مغال که دا سره نشده کسی بلا وحله ده والا کانو دا سره سوک ده و چه خبر کرده ده
آجی سه دیرو بخی دیز ما سره راغله ده ده پر زی زب خنغواره ما یا وشتباز نیوشوالا دیر زیادو بخی
تستا خبر اپریده بابا چه اشتباره نوشوا
اوف ده خلینه سمره مردار بوی ولاریگی دا بدبخت خونه شده حالی پولیس راو گواره خده چه قماندان سیب راغله ده قماندان سیب دا سره نشده لده زی او شده زمون خادی را خراب کرده
خیر ده آجی صاحب اشتباه زما و داده هم دا اوز زو
دا زدی راژیو درن آوریدن کو دا زهر و کاروان خپروانه هم دوم روا تربیام پر لوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان
د زهرو کاروان.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.